دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحا میرزاده در تک راغ لاست وای. اوریدونکو په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سی ورو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. ورسته په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. سندرې به هم در خبرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، دا ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس کمیټې ته د سولې خبرو په اړه وضاحت ورکړی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل وای امریکا ته رسیدلې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو د برید پس د پیدا شوي بحران پر امن حل غواړي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د جنوبي او مرکزي ایشیا چارو لپاره د وزارت مرستیالې الیس ویلز معلومات ورکړل. د الیس ویلز خبرې د کانګرس په ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې شوې چې پکې هغې جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي.
د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ډیموکرات مشر الیټ انګلز په خبرو کې ویل ټول سوله غواړي، خو کانګرس باید د سولې موافقې په اړه معلومات ولري. دا غونډه تر هغې وروسته شوې چې د سپتمبر په 1 امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کابل کې تر یو برید وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سپتمبر په 5 د طالبانو په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل وای د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. دا خبره ګلاله بیګا مشال ریډیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا سلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېد. هغه وای په پاکستان کې یې ژوند ته خطر و، نو ځکه یې هیواد پرېښود.
بارڈر باندې خلک ڈپلوئ کړی شوی جس چرته د پاکستان اور خاص کر افغانستان د بارڈر د لارې و نظم ځکه زه د سری لنکا په لارې باندې وتلم. لاغي نفس ما سره چونکې زما پاسپورټ و، ما څخه ویزا و د امریکې، هلته ویزا امریکې ته.
پر ګلاله اسماعیل د پاکستان د ریاست خلاف د وینا او تورونه دین او ځکه خلاف مقدمه درج کړل شوی. د پاکستان د کورنو چارو وزارت چارواکو د نوموړي د سرګندونو په اړه له تفسیرې ډډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون په پیښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیاتو ایستلو لپاره یو شمېر سیمې په نښه کړې دي. کریم خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلي د صنعتي او معدني څانګو کاروباریانو په بیا بیا د اسانتیاو نه لرلو شکایت کړی. ویلی دی چې حکومت په ناامنیو کې زیانمن شوي کارخانې نه بحالوي. خو د اعلی وزیر سلاکار زیاتوي چې تر اوسه یې له 500 زیاتې کارخانې بیا رغولې دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې عمران خان پرون د سعودي عرب دوه ورځني سفر پر مهال جدې ته ورسېد، او تر هغې وروسته په ریاض کې له پاچا سلمان سره د لیدنې پر مهال ژمنه تکرار کړه چې هر مینه شریفین ته د ګواښ په صورت کې به له هغه هیواد سره ودرېږي. بیان وایي چې عمران خان پرون له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل، او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. د سعودي عرب د بقیق تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14 ډرون بریدونه وشول چې په یمن کې اوسي یاغیانو ذمواري منلې ده، خو واشنگټن او ریاض د بریدونو تور پر ایران لګوي چې تهران یې ردوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په خوګیانو لسوالې کې د ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس کسان وژل شوي او ته ژوبل دي. د ننګرهار د رسنو دفتر پرون ویل دا برید نړیوالو ځواکونو د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپې مهال د داعش وسلوالو پر ضد د ولسوالۍ په وزیرو تنګي سیمه کې کړې. په بیان کې راغلي چې د پیښې په ځای کې د خلکو کورونه نشته، خو هلته یو شمېر خلک د چلغوزو ټولولو ته ورغلي وو. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري پرون رسنو ته وویل چې په برید کې دېرش کسان چې چلغوزي یې ټولول وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل د داعش په پټنځایونو د امریکا د بی پایلټو الوتکو په بریدونو کې د بزګرو وژنه د منلو وړ نه ده. بیان زیاتوي چې دا ډول پیښې د ملکي وګړو ژوند په اړه د جدي بې پروایۍ څرګندونه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ویلي په ننګرهار کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې دعوو په اړه رپورټ ترلاسه کړی او د حقیقت موندنې لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د جګړې د ګواښ په وړاندې په غبرګون ښودلو سره ویلي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د پیدا شوي بحران پر امن حل غواړي. نوموړي پرون په سعودي عرب او متحده عرب امارات کې له خپلو ائتلافیانو سره د ملاقات وروسته ویل چې په سیمه کې په دوی لوی اتفاق دی چې د انکار باوجود تهران هغه برید کړی دی. د سپتمبر په 14مه د سعودي عرب د تیلو په تاسیساتو د برید وروسته په سیمه کې حالات لا زیات رنګلي شوي دي. په یمن کې اوسي یانو د برید ذمواري منلې ده، خو واشنگټن او ریاض د بریدونو تور پر ایران لګوي چې تهران یې ردوي. سعودي عرب د حوثي یاغیانو خلاف د جنگیدونکو ائتلاف مشري کوي. او په شمالي امریکا کې د 1900 راهیسې شاوخوا درې عرب مارغان لمینځه تللي دي چې د ساینس پوهانو په خبره دا یو غټ ایکولوژیکي یا ماحولیاتي بحران دی. د سپتمبر په 19مه په ساینس مجله کې په خپره شوې څېړنیزه مقاله کې کارپوهانو وویل چې په تیرو 500 کلونو کې په امریکا او کاناډا کې د مارغانو شمېر 9% کم شوې. د دغه څېړنې لیکوال او د کورنل پوهنتون یو ساینس پوه کینت روزنبرګ وایي چې درې عرب مارغان کمیدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ شمېر دی. دا تر دې مهال مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ مشال راډیو اوري. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د کانګرس یوې کمیټې ته معلومات ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل وایي امریکا ته رسیدلې او خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاری وساتم.
د پاکستان وزیر اعظم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14مې برید غندلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلو کې نامنو د ښځو پر نفسیاتي حالت اغیز کړی دی. شنون کې وایي
هغه ځکه خلک هغه سي بې خوفه زندگی نه تیرې ګوډي د افواد ګرموي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلو کې کارخانه او صنعتونه رغوي. عوامي نشل ګوند برښنا ګټې په اړه د وزیر اعظم پر دې بیان انتقاد کړی چې لا صوبې ته پیسې نشي ورکولی.
مرکز تاسو له خپله برخه نه درکوي، دا خو موږ نه پوهېږو چې دا کوم پیغام د صوبې د خلکو لغې ورکوي. بیا دونه ډاډه
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خپرونه کې سندرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي. تر نوموړي وروسته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د وزارت مرستیال الیس ویلز غونډې ته وویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبرې البته د کانګرس پر وپاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې شوې. هغې دا ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به د امریکا خبرې بیا پیل شي او که څنګه. فرشته جلالزی معلومات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ سوی دی. الیس ورس ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ورس ویل د جورجاري له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو دولسو میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت
کوي.
الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید له دې حقیقت سترګې پټې نه کړو. او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر د افغانستان ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې پورز په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یو نیمه بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ویلی د ملګرو ملتونو په مرسته امریکا ته رسیدلی ده او د حقوقو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په مرکه کې د پاکستان دولت ضد ویناګانو او کړنو تورونه رد کړل. د هغې د څرګندونو په اړه مو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له تبصری ډډه وکړه. احمد شاه اعظمي معلومات لري.
ګلالی اسماعیل د څه باندې څلور میاشتو له پټېدو وروسته د تیرې سه شنبې په ورځ په نیویارک کې راڅرګنده شوه. نوموړی وایي چې ژوند یې په خطر کې و نو ځکه یې پاکستان پرېښودی او د سریلانکا له لارې ځکه امریکا ته ولاړه چې د بل هیواد ویزا نه درلوده.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شي د مقصد لپاره چې زه چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم څه په دې خبرې باندې پوه هم چې دا لارې غستل به چې کم دی ځان د پاره یو کار کتل دی او دوی ته به د خبرو په کېندې کولو لارې ملاو شي. نو ځکه زه د سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس ما سره چونکې زما پاسپورټ و ما څخه ویزا وه د امریکې هلته نه بیا زه امریکې ته.
ګلالی زیاتوي چې هغه زورول سوی او د ډکې ورکړل سوی خو ډېره شکرګزاره ده چې ژوندی پاتې سو. د نوموړي په وینا اوس یې په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې لپاره غوښتنه کړې ده. هغه د ګلالی پلار پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال لډیو ته وویل چې هغه خوشحاله دی چې لور یې پیدا سو خو زیاتوي چې خبر نه و لور یې چیرې ده.
پاکستان حکومت او ریاست وینا کړی وه چې ګلالی مهربانی ده او مونږ هم کاري مشال وو. د پاکستان ریاست اقوام متحده ته لیکلي ورکړو نو مونږ ته دا پته نور هیڅ دا ورځ درو چې ریاست دې د دې نه وړاندې په ریډیو باندې په ټي وي ټول دې زار باندې برخه راوړې ګلالی مونږ په خبرې کې ګرځار کړه چې دا غوښمن باندې ما کوم په خبرې کې هغه نه ګرځار کړی هغه چرته بلګور سره پټاوا بیا چې کوم دې چې اقوار مو پیدا دې دا بیا ورکړل نو مونږ شه پون شو دغه چې موږ سره د ګلالی نه وته نو
ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ثوابي ده. هغه د وی شونجونو په نامه د شیزنه حقونو د دفاع لپاره یو اداره هم جوړه کړي او غني جایزه اخیستې دي. نو موري په دورستوي کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیره فعال و. هغه وای اوس به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاری وساتم. ما مخکې هم خپل ژوند تیر 15 کاله ما د امن او د حقوق مبارزه کړې ده. دا مبارزه به زه دلته هم جاری ساتم. جمهوري چې کوم زموږ حقونه دي، د امن چې کوم زموږ حقونه دي، هغې لپاره به هم آواز جاری ساتم.
ګلالی اسماعیل چې د تیر 2013 کال د اکتوبر پر 12 نیټه په لندن کې د هیومنست انټرنیشنل په واغونډه کې لګډون وروسته پاکستان ته ستنسو، نو پر اسلام آباد هوایي ډګر ونیول سو او له هغې پاسپورت واخیستل سو. پاکستان چارواکو له هیواد د هغې پر وتلو هم بندیز ولګاوه. پر هغې تور پورې سوی وو چې د پاکستاني ریاست ضد کارونه ترسره کړي دي. وروسته د اسلام آباد یو عدالت د 2019 کال د مارچ پر 14 د هغې نوم د ممنوع الخروج کسانو له نوملړه د ایستلو امر وکړ. خبر دې سربیره د ګلالی پر ضد نوې مقدمه جوړ شوې چې په پایله کې هغه مجبور شو چې ځان پټ کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت سره مو په دې اړه تماس ونیوي، خو هغه له څه ویلو ډډه وکړه.
احمد شاه اعظمی رپورټ مو ورته. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14 برید غندلې دی. وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب په دوه ورځنی سفر جدې ته ورسید. هلته له ولیعهد محمد بن سلمان او بیا وروسته له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل او ورته یې ډاډ ورکړ چې هیواد به یې حرمینو شریفینو ته د ګواښ په صورت کې له ریاض سره دریږي. پر دې موضوع د تفصیل لپاره له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، سهار مو په خیر، ستړي مشي درته وایم، کله تفصیل راته راکړئ.
ډیره مهرباني ستاسو. تیر شپه نا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر نه چې کوم یو بیانیه جاری شوې ده، نو په هغه کې دغه ویل شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم پلان ورسره دی د هغې په شمول باندې دوی د سعودي عرب پاچا سره لیدلي دي، او لکه څنګه چې تاسو ذکر مو کړ، غندنې کړې ده، مذمت کړې دی، په دې وروستو کې چې کومې حملې شوې دي، د ډرون حمله چې شوې وه د هغې ذکر شوی دی، په وروستو کې بیانونه پاکستان چې ورکړي دي، نو سعودي پاچا سره خو یو دغه مذمت کړی دی چې ویل کېږي هغه د یمن نه چې کوم حوثي باغیان یې کړي دي، لیکن امریکا او سعودي عرب هغوی په ایران باندې هم تور لګورې دي، نو پاکستان په دې وخت کې یو خو دغه مذمت کړی. بیا دغه خبره چې پاکستان به سعودي عرب سره که سعودي عرب ته خطر وي د هغې سلامتیا ته، نو دوی به ورسره ولاړ وي. دې بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې بیا په پاکستان کې تجارت، سرمایه کاری، اقتصادي تعلقاتو باندې هم د سعودي پاچا سره خبرې شوي دي، او د کشمیر په اړه باندې هم ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم وته د کشمیر په مسله باندې هم هغوی سره خبرې کړې دي، او دې بیان کې خو دا هم شوی ده چې شاه سلمان هغه حمایت کړی د پاکستان کشمیر په پالیسۍ.
صحیح. طاهر خان صاحب، دا غونډه چې دا سفر چې دی د عمران خان تر دې وروسته ټاکل شوی چې وزیر اعظم به ملګرو ملتونو ته ځي،
کومه بیانیه چې د خارجه وزارت نه جاری شوی و د سعودي عرب د سفر په اړه باندې هم په هغه کې دا لیکل شوی چې ملګرو ملتونو د عمومي سمله په غونډه کې د ګډون وړاندې دی به سعودي عرب سفر کوي، نو بیانې کې خو دا و، لیکن د اقوام متحده په دغه غونډه کې اوس یو څو ورځې شته او د دې سفر د سعودي عرب دوه ورځې، نو دا اوس معلومه نه ده چې آیا دې به لندن ته هم وي یا د دې سفر به څنګه وي. پاکستان ته ګمان نه کوم چې واپس راشي، لیکن د دې سفر وروسته هغه بالکل امریکا ته ځي، او امریکا کې به د عمومي سمې غونډې ته د وینا سره سره به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم غونډه کوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه طاهر خان را سره د ټلیفون په کرښه له اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته د حالاتو ارزونې یو رپورت کې ویلي چې په هغو سیمو کې د جګړو او وسلوالۍ له کبله یو شمېر ښځې د رواني او نفسیاتي ناروغیو ښکار دي. د سپتمبر پر 18 په خپور رپورت کې په ښځو کې د ځان وژنې د کچ یادونه هم شوې ده. دا چې د حقونو فعالانو د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان د بشري حقوقو کمیشن رپورت په اړه څه دریځ لري، د اسرار العالم مومند په رپورت کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2013 کال په مې میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته دغلته کې د ښځو د حقونو په برخه کې سیاسي، کلتوري او ټولنیزو هلو ځلو کې پرمختګ شوی. نهید پریدی او ملاسا بیبی په صوبایي انتخاباتو کې برخه واخیسته. همداراز د تکړه قبایلي خویندو په نومو یو سازمان جوړ شوی چې د میرمنو په مسلو بحثونه کوي، خو کمیشن وایي لا هم د قبایلي میرمنو په آزاد ګرځېدو بندیزونه برقرار دي او د نفسیاتو د یو ماهر له مخې په قبایلي سیمو کې روانې جګړې او اورپکیتوب یو شمېر میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ کړي دي. راپور وایي په مبینه توګه د ځانوجنې شرح هم په ښځو کې زیاته ده. همدار سرګندونې د قبایلي خور په نامه د سازمان مشري نوشین جمال هم د زیارت په ورځ مشالې ډوته وکړي.
لکه چې اوس هم څه کله کومې قبایلي سیمې ته راشي، هغه ځکه خلک هغه سي بې خوفه زندگی نه تیروي. اوس هم هغه ځکه یو رومر وي، یا به دا رومر وي چې آپریشن شروع کیدنه ونه دي، یا به هغه د افواد ګرمه وي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو لنکیزی کې خوده شو. یعنی هو ار وخت د سی د خوف او د پریشانی صورتحال نتیریږي، نو خامخا د انسان ذهنی طور باندې افیکټ کوي. دا ټول شی نه ده تا خودکشیانو یا تا د لیوانتوب یا تدسی یونی محرکتونه څنګه د عام خلک یا نارمل خلک نه کوي، نو اخته کې تا به انسان راسي.
د واکمن ترکین صاحب ګوند یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټری اقبال پردی وای چې جنگونو د میرمنو په ژوند اثرات کړي، خو نوموړی ادا کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلی سیمو کې د میرمنو ژوند ډیر ښه دی. او دا خبره ناسمه ده چې په قبایلی میرمنو کې د ځانوجنې شرح زیاته ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې په پوځي پوستو په مبینه توګه میرمنې زورول کیږي، خو اقبال پریدي د ستمبر په 19 مشالې ډوته ویل چې په دې کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي ځینې سړي د ښځو په جامه یا برقه کې چاودیدونکي توکي یا وسلې وړي چې له وجې یې بیا په پوستو خزینه امنیتي اهلکاري ځینې وخت د ښځو تلاشۍ اخلي.
په شکل کې په بورکا او په کپڑو کې سړی گیریږي، هلته سمگلنگ کیږي یا په هغه کې بارود راځي، نو هلته به خامخا د ادارو دا ضرورت جوړیږي چې هغه یو زنانه باندې دا غوي چې کوم دی تلاشو کی یا گاڑی چکی.
د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د سمبر په 19 خبر خپور کړی. د حقیقت موندنې پر راپور کې د هم ویلي چې په قبایلي سیمو کې د زور ودونو او خپلوانو لادره کېدو له وجې هم ځینې میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ دي.
اوریدونکو د صنعتونو او کارخانو چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار وایي د قبایلو په ګډون یې په ټوله صوبه کې د نامنیو یا طبیعي ناورینونو پر مهال ورانې شوې کارخانې بیا رغولې دي. عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلو کې ځانګړي صنعتي زونونه هم جوړوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د زیارت په ورځ مشال لیډو سره په ځانګړې خبرو اترو کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي مشیر عبدالکریم خان وویل چې په مومندو کې خصوصي معاشي زون علاوه نورو قبایلي ضلعو کې هم د صنعتونو لپاره ځایونه ټاکلې دي.
په باجوړ کې سمال انډستري زون، مومندو کې خالېډي زمونږ دغه د انشاءالله سپیشل اکنامک زون سټېټس ورکو دی. په شاکس خیبر کې درا دمخل نورک کې موږ سره سایشت دي. نورث وزیرستان سپینکر اغزه دا سایډونه ائیډنټیفایډ شو او د دې سیکشن 4 هغه پروسس ته پاره اورو شو. دا کی دا موږ سره په خیبر کې بل زه چې موږ ورته ملاګوري ورو دلته منرل بیس سټیټ کې دیشي.
د پښتنه په جواب کې چې دا خیبر پښتونخوا زیاتره نوې او زاړه کاروباریان ګیلې لري چې دا موجوده حکومت دا کمزور پالیسو له وجې شته کارخانه هم بنديږي. نو نو موړ ویل چې دا ډېر وخراسي د دې پاړه یو غلط تاثیر دی او وایي چې ځکه چې دوی یو خوکه یو شمیر نوې کارخانه ولګولې، نو بل خوې هغه زړې کارخانه هم بحالول شروع کړې دي کوم چې د ترهګرې قدرتۍ اپتونو او یا د حکومتونو د نه پاملرنې لوجې بند شوي وي.
په موږ باندې یو چاپ ته یو د غره کې زړه تاسو نه دا دعوت درکما چې تاسو موږ سره پر انډستری سټیټو کې هغه کې 1700 اس ام ایز ریوایول شوي اپګریډیشن شوي چې باندې هټ شو سره لخ خراب شو پارشل خراب شو د کې ټریډرز مشته د کې انډستری مشته تاجي مات 53 په یو کال کې 28 سره هټه کارخانه دي او 25 سره د مونږ صرف شارټیج مونږ سره د بجلی او د ګیس راځي چې پاغي باندې مونږ لګیا او مونږ چې مونږ ان شاء الله په میاشتو کې زموږ سبي خپل بجلی مناشي، نو مونږ وو چې مونږ دا خپل بجلی ایز ا ویپن استعمال کړو.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو یا د بهر هیوادونو هغه سرمایه کار چې د امنیت په اړه اندېښمن دي، نو عبدالکریم خان جاتوي چې اوس د امنیت وضع ډیره غوره شوې ده او بل دا چې دوی د ټولو سرمایه کار لپاره یو شمېر اسانتیاوې هم پیدا کړې دي. نوموړي دا هم ویل چې په قبایلي ضلعو کې د بیروزګارۍ ختمولو او معاشي پرمختګ لپاره د انصاف روزګار سکیم د لاندې 1.5 اربع روپۍ مختص کړي دي او د صوبې ټولو بینکونو سره هم خبرې اترې روان دي چې قرضو اخیستو لپاره شرطونه اسان کړي، ځکه چې د دې صوبې ولس یو خوا ترهګرې نه بل خوا غربت ډېر ځپلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. د خیبر پختونخوا حکومت د برښنا ګټې په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه رد کړې ده. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ځکه نه مني چې په مرکز کې هم تحریک انصاف ګوند واکمن دی. د ویل وفاقي حکومت له خیبر پختونخوا سره توپیري چلند نه کوي، خو ټول هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تر هغې وروسته د بجلی د ګټې په اړه د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه وکړه چې د سپتمبر پر 13 وزیر اعظم عمران خان په تورخم کې د یوې پوښتنې په جواب کې خبریالانو ته وویل چې وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی ګټې پیسې وس نشي ورکولای. غلام غوث لپی خبره.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرکز نه د بجلی د خالص منابع او د نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز نه مني.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي که حکومت په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز مني او کنه، خو د هغوی ګوند به د مرکز نه د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو مبارزه جاري ساتي.
عوامی نیشنل پارٹی پر ہر فورم بانی دے صوبے دے حقوق کو خبر کئی دا چہ ہر صوبے تم پار غور کے کڑے دا او ہر فورم بانی دے پار استعمال او عدالت تک ضرورت پیش عدالت تب موجود.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د مرکز نه د بجلی او د نورو بقایاجاتو په وخت د نه ترلاسه کولو په وجه صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي او صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په ضد اواز هم نشي پورته کولی.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم دا خبره مني چې مرکز ته د پاتې بقایاجاتو د وجهي صوبا د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شوی ده. د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز سره د بجلی د بقایاجاتو ستونزه د ډیر وخت نه را روانه ده، خو دا ځل دا امکان پیدا شوی و چې په مرکز او صوبه کې هم د یو ګوند د حکومت په وجه به دا ستونزه حل شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د سپتمبر پر 28 د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره ولسمشر غنی پرون پر ټویټر لیکلې او زیاته کړې ده چې عمران خان ورسره په ټلیفوني خبرو کې د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم د سپتمبر پر 13 شپې مهال افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی و. پوښتنه دا ده چې پاکستان تر کومه بریده د افغان حکومت پر غوښتنه عمل کولای شي. جواب یې احمد شاه زمیرا کوي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیت خبرې کول سربیره د تیر چهارشنبه په ورځ د تورخم دروازې څلیر وسات خلاص ساتلو د رسمي پرانیست پر مهال عمران خان له خبريالانو سره په خبرو کې ویلی و چې دروان میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغواړي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې باید بیرته پیل کړي. نوموړي ویلي و کچېرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې نسی نو دا به امنیت ته ډېر زیات زیان ورسوي. دا چې پاکستان څومره کولای سي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه محمد یونس فکر وایي پاکستان کولای سي چې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي، خو د نوموړي په وینا پاکستان خپل ستراتیژیک اهداف لري.
د طالبانو په تنظیمونه د تداوی ځایونه او پلانونه د ترور د وژنو دا ټول په پاکستان کې تنظیمیږي. په افغانستان کې پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي خدای د طالبانو څخه د خپل تاکتیکی اهداف د لپاره په افغانستان کې استفاده کوي.
د پاکستان حکومت رادیو ویلي چې عمران خان د سپتمبر پر 13 ناوخت ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې په دا ورستوي کې په کابل کې سوي ترهګر بریدونه وغندل او په دغه کې د بیګنا افغانانو پر وژنې تسلیت وړاندې کړ. نو موري ولسمشر غنی سره پر افغان سول هم خبرې وکړې. د پاکستان په افغان سول راوستو کې څرول لوبولای سي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان مخکې ویلي و چې دوی ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نه کوي چې بیا نفوذ ور باندې لمنځه ځي، خو اوس باید خپل نفوذ وکاروي.
پاکستان له پکار د خپل اثر او رسوخ استعمال کی د دې لپاره چې افغان حکومت او افغان مخالفین چې د حکومت دی طالبان یا بل نور لري یا هی حکومت فکری مو خبرې کوي چې دا ضروری خبره ده. دا پاکستان ماضي کې خلا دا کلیم کوله دا ریونه چې موږ دا کولای شو مستقر چې بیا دې خپل رول ادا کړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نه پړاونه وسول او دواړه لوري به غیر اعلانیا هوکړې ته رسیدلی و، خو په کابل کې د بریدونو دوام او هلته د امریکای سرتیر له وژلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر پر 13 له طالبانو سره د خبرو درولو اعلان وکړ.
محمد شاه اعظمی له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پایته ورسیده. وسته چې کولای شي د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي او دغه خبرونه به تاسو څنګه شریکوي، ولاره فیسبوک دی او بل لاره چې دغه ټلیفونونه او اسکایپ دی. بس په فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکل دي نو هلته به را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. په ټلیفون باندې چې را سره رابطه کوي نو دا غي لپاره به درته شمیرې هم اعلان کړم، د اسکایپ پته به هم درته اعلان کړم. دا تاسو واوري
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 415
په اسکایپ هم راته زنګ وهلې شي.
پته مو ده مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دې شي.
مشال رادیو ته غوږیست او دلته په فیسبوک باندې راته زنو خلکو تبصری لیکلی دي. صادق الله زیارمل لیکلی دي چې نن په هلمند کې د ملي مشر لپاره په تاریخي غونډه جریان لري. نورې څه نه دي لیکلي. سعید خان لیکلی دي چې د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په ننګرهار کې خلک ور روان دي، نن هلته دغه غونډه ده. همدې په تړاو باندې ځینو نورو کسانو هم راته لیکلي دي او لیکلي دي چې داود امین لیکلي دي چې د اشرف غنی غونډه د ننګرهار کې 1500 افغانۍ خلکو ته ورکړې دي.
زنو نور کسانو به لیکلی دي چې دا چې کم کسانه راغوختي دي او پیسې ورکړي دي دا خبره دروغ ده. د دې نه علاوه په عزیز الحسن مجاهد لیکلی دي چې د اشرف غنی غونډه د غپم لا تړ باندې په ننګرهار کې الته په افغانستان کې د سپتمبر پر 28مه الیکشن یا انتخابات دي ولسمشریز نو ځکه دغه غونډې کمپینی غونډې روانې دي. مظلوم یار ځاځي لیکلي دي چې په پکتیا کې د بل ولسمشرۍ د بل نومان ګلبدین حکمتیار غونډه ده دغه ورځي ورته او ډېر زیات خلک چې دي ور روان دي. د دې نه علاوه هم ځینو نورو کسانو د انتخاباتي کمپینونو د غونډو په اړه باندې راته لیکلي دي خو په ځینو سیمو کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې او په بنو کې لکه قیمتي وزیر لیکلي دي. ځینو نورو کسانو هم راته لیکلي دي چې په دغه کې په ټانګ کې باران شوی دی. مننه له دې ډېره زیاته مننه. پرنس ننګیال بیټنی لیکلي دي چې په ټانګ کې باران شوی دی. له تاسو څخه مننه. دا د موسم خبرونه همدومره بس شو. نور خبرونه به زه د موسم نه لولم ځکه چې دا خو موسم دی نو کله به باران کیږي او کله به باران نه کیږي. نو دا چې دی دومره زیات غټ خبر نه دی. تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه په خپلو سیمو کې نظر ساتئ. پیښې کیږي، غونډې کیږي، جرګې کیږي، نو په دې باره کې راته معلومات راکوي. طاهر شاه افغان لیکلي دي چې ویل کیږي چې سبا اشرف غنی پکتیا ته ورځي. مننه له تاسو څخه. زه ستاسو دا نورې تبصرې هم ګورم. د اظهر خان په غږ سندره درته نشرو.
سلام کرے ماتا سما
مشال رادیو ته غواګیاست. زه به تاسو ته دلته ځینې نور خبرونه هم در سره شریک کړم. سعد الله سعادت لیکلي دي چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له لوبډلې سره شل اوریزه سیالي لري. وي دغه لوبه د افغانستان پر وخت پر 5 بجو پیلېږي، نو د پېښور پر وخت به دا 5:30 بجې وي. صحیح دی. میوند پکتیاوال لیکلی دی په خوست کې د هارون خیلو خصوصي لیسې کې مشاعره شروع شوې ده چې ګڼ ځوانان الکان ورغلي دي. دلبر افغان لیکلی دی چې پرون ماښام زموږ په کلي کې حاجیان چې دی هغه ورغلي دي، په دې د هغوی په خوشحالۍ کې یوه غونډه شوې ده. او رحمان خان لیکلی دی چې څو شېبه وړاندې د جلال آباد ښار د شیرزي لوبغالي ته څیرمه چاودنه شوې ده. مرحبا هم دا خبره لیکلې ده. او بیا سنگین نصیر الله لیکلی دي چې تلفات نه لري. آتش افغان لیکلی دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مردان نیولی یو مشر چې دی ملاتړی او غړی اقبال هوتی هغه خوشی شوی دی. د دین علاوه خیال بانو دیوبندی لیکلی دی چې دلته غونډه د خلک جوپې جوپې ورته ور روان دي ننګرهار کې. او وی په خوګیانو کې چې دا پیښه شوې ده، خلک پکې وژل شوي دي. که دا ورته مخې ته کېږي چې دلته دا حال دی، نو دا خلک به څنګه ټاکنو کې بیا برخه اخلي؟ حکومت وایي چې موږ د خوګیانو د پیښې پلټنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه پیښه باندې خپګان ښودلی دی. تاسو په خبرونو کې پر دې موضوع باندې خبر واورید تفصیلي. او د دې نه علاوه د ایاز خان په غږ باندې درته سندره نشروم. زه ستاسو د ټولې تبصیرې ګورم او خبرونه ترنه را غونډوم. نفرت دا دیوالونو نہ بگا مخلم گور نتانا بہو سنگئی پہا مخلم گور نتانا بہو سنگئی پہا مخلم ساد نفرت دا دیوالونو نہ بگا مخلم
اخلم یو دی سحر اخلم او بلا دماغ مخلم گور لتانا بو سنگ انتظام اخلم گور لتانا بو سنگ انتظام اخلم ساد نفرت دا دیوالو مون بگا
مشال راډیو ته وګیاست سید امان الله صاحب را سره دی ستړي مشه امان الله صاحب
مننه پمیر جان ډیر زیات خوشاله شوم لډیر وخت مې پمیر جان ستاسو سره خبرې کیږي ستاسو د مشال راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه
آباد اوسې خوشاله اوسې ډیر مننه خبر را سره شریک کړی
مننه پمیر جان خبر خدا دې کنه ستاسو د مخبر
امان الله صاحب امان الله صاحب آواز مون را
سیمه کې پدې کلو کې د شپې ډېر و سې شو و سم شو
و سې شو سره ته وای
ها زه ستاسو
امان الله صاحب غږ دې ناراضي
سره د بن نه په استرالو سنت
غږ دې ناراضي امان الله صاحب
ها و سې شو
او وای را ته وای ته کم زینه دې زنګ وهلې دې خبر را سره شریک کړ
مننه ز در سره يم د بنونه
ها او خبر شي دی
خبر دا دی چې پرون د شپې دلته په محمد خلو سیمه کې په دکلو کې د شپې ډېر زیاتې دز دز شروع وي بیا چې کله سحر مو دغه پښتنه وکړل د یو بل نو په دې کې هغه دا خبر وکړه چې د شپې دلته لکه د کلی خلکو هغه یو کس ورته ویلی و چې تاسو زمونږ د کو نه حجرې مخ کې تاسو ولې تیرېږي په دې لار باندې ولې دلته خو لار هم نشته د کلي کنه بس په هغې خبره باندې هغو کسانو په خپل منځ کې بس دغه خبره سره راوچته کړې وه هغه ټول سره راوتلي وو د شپې ډېرې زیاتې ډزې وې مونږ ډېر زیات لکه مونږ خپل هم د خوب نه راپاسېدو که نه سهار یې بس دا پته ولګېده چې بس په دې خبره باندې او په دې کې یوه زنانه په لاس باندې لګېدلې ده
صحیح ده مننه خوشحاله اوسې امان الله خدای په امان کلیم الله فریادی صاحب هم را ته ټلیفون کړی وو په اسکایپ باندې او بیا یې ټلیفون قطع شو نو دوی سره به بیا هم رابطه وکړو فریادی صاحب ستړي مشئ ښه د فریادی صاحب سره رابطه ونه شوه دی دا دعوه کوي چې په پشین کې د غلطو انجکشنو لګېدو له کبله دوه کسان وي مړه شوي دي خو ډاکتران چې دي او چارواکي چې دي هغوی دا وایي چې موږ سیړنه کو پلټنه کو چې دا د شری د واکسینو له وجې دا کار شوی دی که نه د هغې د وجې نه خلکو کې یو قسم ویره خپره شوې ده خو واقعیت دا دی ډاکتران دا وایي چې د شری یا دغه واکسینونو وغیره ټول چې دي دا محفوظ دي دا خلک نه وژني واکسین هیڅ کلم څوک نه وژني و که واکسین سم ونه ساتل شي واکسین چې په کم درجه حرارت باندې ساتل پکاري په تودوخې باندې هغې باندې که ونه ساتل شي نو بیا ریاکشن کوي خو خلک تېنه مري نه نو دا به اوس پته ولګېږي چې په پشین کې څه پېښه شوې وه مننه ډېره زیاته کلیم الله فریادی صاحب چې ټلیفون مو راته کړی و او راسره مو معلومات شریک کړل دلته ځنه نورو کسانو هم د موسمونو راته لیکلي دي خو د موسم خبرونه زه نه وایم ځکه چې بس یو ځل مې وویلې او آتش افغان دا هم لیکلی دی چې ناظم ظاهر نورزی لس ورځې ورخ مخکې د چمن ڈی سی په امر باندې پولیسو نیولی دی تر اوسه پورې وی پته یې نه لګي نه په جیل کې دی نه په عدالت ته وړاندې شوی دی او د دې نه علاوه زبی برمیال لیکلی دی چې زموږ د سیمې دا حال دی چې ننګرهار کې پرون 50 جنازې وې زابل کې مظلوم ناروغان د چاودنې ښکار شول بالکل دا خبرونه موږ خپاره کړل او د دې نه علاوه قریب الله وزیر لیکلی دی چې ډاکټر نورخانان اغوا شوی دی د لواڼه څخه سمه ده او اسم علمی لیکلی دی چې په هلمند کې هم د دولت ساز ټیم غونډه ده انتخاباتي او مجید شکیب لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې د وردګ ولایت چک ولسوالۍ کې د میوه وخت دی، میوه باید په وخت بازار ته ورسیږي، اما بدبختانه لارې بندې دي، وایي موټر په عمومي لاره نشي تللی، وایي مریض مو هم نشي رسیدلی. صحیح دی. د بلال جمشید په غږ سندره اورو. مشال رادیو ته غواګیاست. دلته زونو نورو کسانو هم راته تبصرې کړې دي، خبرونه را سره شریک کړې دي، او زونو خبرونه نه دي شریک کړي، سلامونه را لېږلې دي. ډېر زیاته مننه مخلص زدران لیکلې دي چې مرګ ژوبلې روانې دي په وطن کې، بېګنا ښځې ماشومان سپینګیري په شهادت رسیږي. مننه زدران صاحب، دې په باره کې مو خبرونه نشر کړي دي. او د دین علاوه نور کسانو هم په افغانستان کې د نام نه ذکر کړی دی. سردار ولی لیکلی دی چې نن اخرنی پرچا ده، سبا نه بل او دویم ورځ کلی ته ځم. د چی شي پرچا ده دا خو کم از کم راته لیکي کنه. او د چشې امتحانونه دي څنګه روان دي. خبر خدا سي نه چې تاسو د خپل زړه حال راته وای چې زما پرچا ده وبز کور ته زم. گوہر علی هم لیکلی دی چې په باجا وړ کې چارمنګ کې پرون باران شوه د زن نور کسانو دغه په باره کې راته لیکلی دی. د ملکنډ په باره کې چلته هم باران شوه دی. حکم خان سلیمان خیل لیکلی دی چې د پی ٹی ایم یو ملاتړ ګلالی اسماعیل امریکا ته پتک کې بریالی شوی دی. بالکل په دې اړه باندې مو هغه سره ویډیو مرکه هم کړې ده. هغه مرکه تاسو پر فیسبوک هم کتلی شئ، د مشال رادیو پر یوټیوب هم کتلی شئ، او د مشال رادیو پر پاڼې هم کتلی شئ. او که د مشال رادیو پاڼې ته بېله خنډو ځنډه لاسرسی غواړي چې ولري، نو کړی شئ چې زموږ اپلیکیشن انسټال کړئ. د مشال رادیو اپلیکیشن په ګوګل پلی کې هم شته، په آی ټیونز کې، په ایپ سٹور کې هم شته. که چا سره آی فون نو ایپ سٹور کې کتلی شي. د آی فون نه علاوه چې هر ډول سمارټ فون تاسو سره یې، کواوی، سامسنګ، نور دا ټلیفونونه چې در سره یې، دا ټول یا ګوګل ټلیفون در سره، د ونډوز ټلیفون در سره، په دې کې تاسو د ګوګل پلی نه دا ټول انسټال کولای شي. د ستاری یونس په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو. په بله کړه کې بیا در سره یو.